د ماشام شپږ بجې سوي درنو دوستانو پروګرام ته ور بیا بخیر راغلاست. خبرونه زفرشته جلالزی وړاندې کوم. تر شپږ نیمو بجو به د ازادي راډیو د نن ورځې په دې وروستۍ پښتو خبري مجله کې د افغانستان او سیمې پر حالاتو بیلابیل رپورټونه درته وړاندې کړو. اول خبرونه لرو. سالی محمد سالی د دې ساعت د مهمو خبرونو له تفصیل سره.
زما سلامونه هم منی. په پیل کې د څو مهمو خبرونو لنډیز. په پکتیکا کې نن تر غرمې مخکې د سړک غاړې مین په چاودنه کې 12 ملکیان ووژل سول. د افغانستان د پیوستون ګوند او د کونړ ولایت سلګونو اوسیدونکو په کابل کې په یو احتجاجي مظاهره کې د هغو کسانو محاکمه وغوښته چې په دې وروستیو کې یې ملکیان وژلي دي. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د عراق په جنوب بصره ښار کې د سړک غاړې بم په چاودنه کې شپږ کسان ووژل سول او تر لسو ډیر نور ژوبل سول. بل خبر دا دی چې په لیبیا کې ګڼو کسانو د ترابلس په زرغون میدان کې په لاریون کې له مامر القذافي څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. بشپړ خبرونه اوري. په پکتیکا کې نن تر غرمې مخکې د سړک غاړې مین په چاودنه کې 12 تنه ملکیان ووژل سول او 15 نور ټپیان سول. د پکتیکا والی محب الله سمیم ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه د دې ولایت په وازی خوا ولسوالۍ کې شوې او په ووژل سوو کې 2 ښځې او 15 ماشومان شامل دي. په خبر کې ویل شوي چې د دې پېښو قربانیان ټول د دوو کورنیو غړي وو چې د پاکستان له کوټې څخه د پکتیکا وازی خوا ولسوالۍ ته روان وو. ولسمشر حمید کرزی د یوې اعلامیې په خبرولو سره د پېښې عاملین غندلي او دای د اسلام او انسانیت ضد عمل بللی دی. کومې ډلې د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان د پیوستون ګوند او د کونړ ولایت سلګونو اوسیدونکو نن په کابل کې په یو احتجاجي مظاهره کې د هغو کسانو محاکمه وغوښته چې په دې وروستیو کې په دې هیواد کې ملکیانو ته تلفات اړولي دي. دا مظاهره د کابل ښار د شاهد شمشیره ولی څخه پیل او په پښتونستان واټ کې پای ته ورسېده.
باید دا کسان چې دا کومو دا بمبارینې کړي دي دا باید محاکمه شي. بې ګناه ولس وژل کیږي. راځي بمبارینې کوي دا خو چرګان نه دي چې وژل کیږي، دا خو انسانان دي. باید دا کسان چې دا کومو دا بمبارینې کړي باید دا محاکمه شي.
تر دې مخکې د بهرنیو ځواکونو او وسلوالو مخالفانو لخوا د ملکیانو د وژنې له امله په کونړ او ځینو نورو ولایتونو کې هم مظاهرې سوي دي. جمهور رئیس کرزی او ولسي جرګې هم په کونړ کې د ملکیانو د تلفاتو له امله پر بهرنیو ځواکونو سخت انتقادونه وکړل. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په تېره اونۍ کې د وړمې اونۍ په پرتله د افغانستان په سطحه جنایي پېښې 9% زیاتې سوي دي. د دې وزارت ویان زمري بشري نن په کابل کې خبرلانو ته څرګنده کړه چې 1.5 تنه مشکوک کسان د جنایي پېښو په تړاو نیول سوي او دا مهال ورڅخه تحقیقات روان دي. د زیاته کړه چې په تروریستي پېښو کې په تېره اونۍ کې 15% کمواري راغلي او د یوه اندازه وسلې او چاودېدونکو موادو د نیول کېدو تر څنګ له 99 تروریستي پېښو څخه هم مخنیوی سوی دی. د شغلي بشري په خبره په تېره اونۍ کې د مخدره موادو څو کارخانې ویجاړې او 11 تنه نشه یي توکي په افغانستان کې ترلاسه سوي دي.
د 15 کارخانې د مخدره توکو چې له منځه وړل سوي دي د هلمند او ننګرهار په ولایتو کې له منځه وړل سوي دي او عمدتاً په دې وروستیو کې اکثریت لاسته راوړنې زموږ د ننګرهار ولایت د سرحدي ولسوالیو کې منځته راغلي.
زمري بشري وویل چې د دې مخدره موادو د قاچاق په تور هم 18 کسان نیول سوي دي. د افغانستان په باب وروستۍ خبر دا دی چې د ولسي جرګې غړو د کندهار ولایت استازی خالد پښتون نن د دې جرګې د لومړي مرستیال په توګه انتخاب کړ. د ولسي جرګې د لومړۍ مرستیالۍ څوکۍ د نن ورځې په انتخاباتو کې راحله سلیم د شغلي پښتون په وړاندې سیالۍ ته ولاړه وه. د ولسي جرګې له غونډې څخه د ازادي راډیو خبریال خبر ورکړ چې په دغو انتخاباتو کې 215 تنو وکیلانو رای ورکړې چې راحله سلیم اویا او خالد پښتون 114 رای ترلاسه کړي. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي څرګنده کړې چې د دې جرګې د اداري هیئت ټول غړي انتخاب سول او له دې وروسته به ولسي جرګه د نوي کال پر بودیجه بحث وکړي او د کابینې پاتې وزیران او د سترې محکمې غړو ته به د باور رای ورکړي. دا هم د سیمې نړۍ څورستي خبرونه. د عراق په جنوب بصره ښار کې د سړک غاړې بم په چاودنه کې شپږ کسان ووژل سول او تر لسو ډیر نور ژوبل سول. د بصره د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې رئیس علي المالکی وویل د برید هدف د امریکایي پوځ د موټرو کاروان و خو چاودنه پر هغه بس موټر وسوه چې ملکي خلک انتقالول.
الحادث هي عبارة عن عبوة ناسفة زرعت على جانب الطريق.
دا يوي دا پیشي ألات دا ريلگاڑي پتلي تنجدي دا سرق دا غاڑي دا شخصي وي بام چودنه و هدف دا امریکایي ځواکونو دا موټرو هغه کارون و چې له هغه ځای د تیرېدو په حال کې و، خو چودنه هغه بس ته نږدې وسوه چې ملکي عراقیان انتقالول. په پیښه کې شپږ کسه وژل سوي او 12 تنه نور ټپیان دي. په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي، خو دلانه د څرګنده چې په وژل سوي کې څو تنه ښځې او ماشومان دي. په عراق کې د 15 کلونو مخکې په پرتله ناامني کمه سوې، خو بمي حملې لا هم روانې دي. تېره میاشت په دې هیواد کې د تاوتریخوالي په نتیجه کې نږدې 200 کسان وژل سوي وو. په لیبیا کې ګڼو کسانو د ترابلس په زرغون میدان کې په لاریون کې له معمر القذافي څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. د قاهرې پوهنتون یو استاد حسین کریم ویل چې دوی ولې دلته راغونډ شوي دي.
This is the time of victories in Libya and as you see
دوی وایي دا په لیبیا کې د بریا وخت دی. تاسو نن ویني چې تیر شپه او نن سهار د لیبیا د خلکو لپاره د کامیابۍ شېبې دي. دا خلک چې تاسو ویني د لیبیا حقيقي خلک دي. په دې شرط کې هیڅوک د قذافي مخالفت نه کوي. نن په ملګرو ملتونو کې خلکو ته وایي چې د لیبیا خلک ځواکمن دي او خوشاله دي چې خپل د زنونو استازیتوب کوي. په داسې حال کې چې د لیبیا حکومت ادعا کوي چې د وسلوالو مخالفانو په مهم مرکز کې ډېرې بریاوې لري، نن سهار وختي د لیبیا په مرکز ترابلس او د معمر القذافي د استوګنې د سیمې په ګډون په نورو ګاونډیو ساحو کې د ډزو غږونه اورېدل کېدل. د لیبیا چارواکي وایي دغه ډزې د قذافي د پلویانو له لورې پیل سوې چې د چارواکو په خبره په مرکزي لیبیا کې د ستراتیژیک ښار او د تیلو د مهم مرکز راس لانوف ښار د نیولو په خوشحالۍ کې پیل کړي. په راس لانوف کې مخالفانو ویل چې دغه ښار د دوی په کنټرول کې دی. له هغې رئیسې په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې جنګي بیړیو د دې ښار د تیلو یوې ساحې ته نږدې دوه توغندي وتوغول. د لیبیا دولتي تلویزیون رپورټ ورکړ چې قذافي ته وفادارو ځواکونو له مخالفو له مخالفانو څخه الزاویه او مصراتا ساحلي شهرونه هم نیولې. دغه راز په ختیس شهر بنغازي کې د پرمختګ په حال کې دي. بنغازي د قذافي د یو تلویشت کلنې واکمنۍ پر ضد د پاڅېدلو مظاهرو اصلي مرکز دی. د حکومت دغه ادعاوې د خپلواک سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. د مخالفانو ویاند وانیف بونو بوو هنادا د حکومت هغه ادعاوې رد کړې چې ویلي وو راس لانوف شهر نیولې. دوی د لیبیا خلکو ته انقلابي ځواکونو په خپل بیان کې تایید کړه چې دوی لا هم پر هغو سیمو کنټرول لري چې آزادې سوي دي. د قذافي د وفادارو رسنیو راپورونه غلطي حقیقت نه لري. تاسو خبرلانه هم ومنله چې موږ په دغو سیمو کې چې آزادې سوي بشپړ کنټرول لرو. دغه اوازې غلطې دي. زموږ تر کنټرول لاندې سیمو د نیولو لپاره هیڅوک نه دی رامخته سوي. په مصر کې د اوسنی مبارک له لوري د ټاکل سویو چارواکو د لری کولو په لړ کې د دې هیواد لپاره د کورنۍ چارو نوی وزیر وټاکل سو. جنرال مسعور الایسوی د دې هیواد دولتي خبري اژانس میناتو ویل په مصر کې د نورو مسایلو ترڅنګ د امنیت ټینګول ورته لومړیتوب لري. د ترکیه محکمې امر وکړ چې دوه پیژندل سوي خبرلان به د محکمې تر بشپړېدو پورې په بند کې وي. ادعا کېږي دغو دوو خبرلانو په 2003 میلادي کال کې د دې هېواد د اسلام پال حکومت د نسکورولو لپاره د کودتا په طرحه کې لاس درلود. د ترکیې اناتولیا خبري اژانس خبر ورکړی چې تحقیقي خبرلان نادم سینر او احمد سیاک ته د زندان کېدو امر وسو. او رسته خبر ده چې په سربیا کې د جنگي جرمونو یو څارنوال وایي ګاونډي هیواد کوسوو ته د انساني غړو د قاچاق د ادعاو په څېړلو کې د کم سرعت له کبله خبرداری ورکړل سوی دی. د سربیا یوې ورځپاڼې بالیک ویل څارنوال ولادیمیر ویکتسوویچ په کوسوو کې د اروپایي ټولنې د قانون د حاکمیت پر ماموریت انتقاد وکړ. ویل دا چې یو لیکس د انساني غړو د قاچاق د مسلې لومړنۍ څېړنې پیل کړې دا هیڅ معنی نه لري.
ساعت ده ماشام شپاش بجه او ندقیقه سبه. په روانه خبرونه کې به د کابل د مظاهرو واورئ. په داسې حال کې چې وخت نا وخت په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په ضد په بېلابېلو ولایتونو کې اعتراضي مظاهرې کېږي، د کورنیو چارو د وزارت د چارواکو به واورئ چې وایي په تېره یوه اونۍ کې ملکي تلفات کم شوي دي. په دې خبرونه کې به همداراز واوري چې په د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ختیځو ولایتونو کې د هغو افغانانو د شکایتونو په ارتباط څه وایي چې وایي په دې وروستیو کې د پاکستاني لوري لخوا پر دوی راکټي حمله کیږي. په افغانستان کې د بیوزله او زیانمن سوي طبقې د ستونزو د اوریدو او د ستونزو د حل لپاره د اروپایي ټولنې او د کلید ګروپ ترمنځ د ژوند بدلون په نامه یو ګډ کمپاین پیل شوی. په نورو مطالبو سربیره به په دې خبرونه کې نړیوالو مسایلو کې د لیبیا حالاتو ته کتنه وکړو او وابهوري چې نن د لیبیا د مشر معمر القذافي پلویانو د حکومت د دغه ادعا هرکلی وکړ چې وایي ځواکونو یې د تیلو د یو ستراتیژیک بندري ښار په ګډون ځینې مهمې سیمې بیرته نیولې دي. افغانستان حکومت وایي چې پاکستانی ځواکونو په ځینی سرحدي سیمو کې د تیری اونۍ د درنې وسلوالي حمله له امله رسمي بخښنه غوښتې ده. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه موضوع د افغانستان ناټو او د پاکستانی ځواکونو په درې دیرشمه درې اړخیزه ګډه غونډه کې مطرح شوې ده. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستانی ځواکونو په دغه حمله کې چې تیره اونۍ یې کړې د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې یو شمېر کسان زخمیان سوي هم دي. تر دې مخکې موږ د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ د خلکو شکایتونه درلودل. دا چې د کورنیو چارو وزارت په دې ارتباط نور څه وایي معصوم میوند به په دې ارتباط له کابل رپورټ وړاندې کړي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د پاکستاني ځواکونو لخوا د افغانستان پر خاوره د توغندوی حمله په صحو سوي او پاکستاني چارواکو په رسمي ډول بخښنه غوښته. پاکستاني ځواکونو تیرونی او تر هغه مخکې څو ځله د ننګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالۍ پر بیلو سیمو حمله کړې چې یو شمېر افغانان یې ژوبل کړي او له کورنۍ بې ځای کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي زمري بشري د یکشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې د پاکستاني ځواکونو لخوا د ترهګرو سره د مبارزې پر وخت د راکټونه د افغانستان خاورې ته راوښتي دي.
جانبی که بین افغانستان پاکستان و
په هغه درې اړخیز ناست کې چې د افغانستان پاکستان او ایصاف لخوا وشوه پاکستانی لوري بخنه وغوښته. شاید تاسو هم لیدلی وي او هغوی دا یوه صحوي پیښه وبلله نه قصدي، اوس دا اشتباه وبلل شوه. دا چې په راتلونکي کې څه وکړو سخته ده. موږ نه پوهیږو چې تکرار به شي او که څنګه، خو زموږ هیله ده چې بیا تکرار نه شي.
د
افغانستان د دفاع وزارت هم ویلي چې د لاهور په درې اړخیزه غونډه کې پاکستاني چارواکو بخښنه غوښتې ده. راپور نه وایي چې دغو توغندیو په سیمه کې د خلکو کورونو ته زیان اړولی، خو د سیاسي او پوځي چارو څېړونکي بیا وایي چې پاکستان په لوی لاس دغه کارونه کوي او د عامو افغانانو او چارواکو عکس العمل راپارول غواړي. د سیاسي او پوځي چارو څېړونکي غرضی خواخوږی وایي چې باید پارلمان او حکومت په ګډه په دې اړه کار وکړي.
ولسي جرګه، مشرانو جرګه د ولس د ګټو په خاطر باید د حکومت سره او د ولسمشر سره د مسؤلو شریکه کړي او ولس یو تصمیم ونیسي چې موږ په کومه پورې د بمبار لاندې ګاونډیان اندښتنه کوي. موږ خلک وژل کېږي او خلک وژل کېږي.
د افغانستان پر خاورو په داسې وخت کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د درنو وسلو حمله کېږي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په هیواد کې د ولسي خلکو وژنې خلک په اندېښنه کې کړي. ولسمشر کرزي په دې اړه ولسمشر باراک اوباما ته هم خپل اندېښنه ښولې او د ولسي خلکو وژنه جدي ستونزه بللې ده. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو چارواکي وایي چې د دې پیښو د مخنیوي لپاره د دوی هڅې روانې دي، خو د پاکستاني ځواکونو لخوا د افغانستان پر سرحدي سیمو د درنو وسلو تر حملې وروسته څېړونکي او عام افغانان له حکومت څخه غواړي چې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره جدي کار وکړي. معصوم ایوند، ازادي رادیو، کابل.
با مو اوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ګوشته ولسوالۍ کې د ننګرهار ولایت او همدارس په عمومي ډول په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په ارتباط څه نظر لري. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت چارواکي وایي چې تیره اونۍ په دغه هیواد کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله او تروریستي حملو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په خبرونو کې مونږ هم له کابله د مظاهرو رپورټ واورید چې په تیرو دوو اونیو کې په بیلابیلو ولایتونو کې په دې ارتباط مظاهرې وسوې چې باید د ملکي خلکو تلفات کم سي او مخنیوي وسي. دا چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څه وایي چې په تیره یوه اونۍ کې په څه ډول د ملکي تلفاتو په شمېر کې کمښت راغلی، په دې ارتباط د ازادي راډیو خبریاله زکیه غیاسي له کابل رپورټ لري.
افغان امنیتی چارواکی وایي چې له دوی سره موجود شمیرې ښایي چې په تیره یوه اونۍ کې په هیواد کې په کیدونکو تروریستي فعالیتونو کې په سلو کې 15 او د عامه خلکو په مرګ ژوبله کې په سلو کې 16 کمښت راغلی. د کورنیو چارو وزارت لخوا د ورکړل شوي شمیرې له مخې په دې موده کې په ټول افغانستان کې 68 تروریستي پیښې شوي چې پکې ټول 42 ملکي وګړي وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د دغه وزارت ویان زمري بشري د یکشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د اما خلکو د مرګ ژوبلې یو اساسي علت د وسلوالو مخالفینو لخوا د سړک د غاړې د بمونو کارول و.
خوشبختانه فعالیت های تروریستی در مقایسه با هفته ما قبل 5% کاهش نشان میده.
لنی کومره د ورمی اونۍ په پرتله تیرونی په تروریستی بریدونو کې په سلو کې 15 کمواله راغلي دي. همداشان لنی کومره د ملکی وګړو مرګ ژوبل هم په سلو کې 16 رقم شوه ده.
کم شوه
د خغلی بشری په وینا د تیر یوې اونۍ په موده کې د پولیسو په مرګ ژوبل کې هم نه ویشت کموالی راغلی. نوموړي د وسلواله مخالفینو مرګ ژوبل ته په اشاره وویل چې په تیره اونۍ کې 15 وسلوال مخالفین په بیلابیلو عملیاتو کې وژل شوي، 15 ټپیان دي او 2 تنه یې له وسلو سره یو ځای نیول شوي دي. بشری په خپله اونیزه غونډه کې د پولیسو بله لویه لاسته راوړنه د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه وښوده. د هغه په وینا پولیس په تیرو 2 ورځو کې توانیدلی چې په ننګرهار او هلمند کې د نشه یي توکو 15 کارخانې له منځه یوسي. نوموړی وایي چې د نشه یي توکو د قاچاق په تور 16 تنه مشکوک کسان هم نیولی دي. بشری وایي هر هغه څوک چې د نشه یي توکو په قاچاق کې لاس لري قانوني چلند به ورسره کیږي.
هیڅ څوک له قانون نه مبرا نه دی. ټول باید د قانون په مقابل کې مساوي مسؤلیتونه ولري او د کورنیو چارو وزارت کار په ټولو باندې تطبیقي، یعنی پولیس استثنا نه دي، که امنیتي ځواکونه هم په بدو کارو کې لاس ولري له دوی سره به قانوني چلند کیږي، که هر څوک اوسي همدا چلند به له هغوی سره هم کیږي.
د کورنیو چارو وزارت داسې مهال د تروریستي بریدونو او ملکي وګړو په مرګ ژوبله کې د کموالي خبر ورکوي چې په تیرو 3 اونیو کې د ناټو په هوایي بمباریو او د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبل په اړه زیات اندېښنې راپورته شوې. خلک اندېښمن دي چې په دې ډول بریدونو کې زیات شمیر ښځې، ماشومان او نور ملکی وګړي وژل شوي چې باید مخنیوي وشي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ازادي رادیو دغه خبری مجله د نن ماښام تر شپږنی مو بجو پورې دوام کوي. تاسو په دغه خبری مجله کې د سیمې او افغانستان پر حالاتو بیلابیل رپورټونه واوري. د کلید ګروپ او د اروپایي اتحادیې لخوا په افغانستان کې یو کمپاین شروع شوی چې دغه کمپاین نوم دی د ژوند بدلون. د یکشنبه په ورځ په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر وویل چې دغه پروګرام له لارې به د کابل او د لری پرتو سیمو د بېوزله او سوالګرو ماشومانو او ښځو ستونزې وپېژندل سي او د دغو ستونزو د حل لپاره به اقدام وسي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم دغه کمپاین ملاتړ کړی او په دې برخه کې د خپلو همکاریو ژمنه کړې ده. دغه کمپاین له جزئیاتو به اسدالله لودین له کابل رپورټ وړاندې کړي.
د اروپای ټولنې او کلید ګروپ لخوا په ګډه دغه کمپاین د پیلولو هدف په افغانستان کې د بېوزله ښځو او ماشومانو د ستونزو جوتول او هغوی ته د حل لارې موندل ښودل شوي. دغه کمپاین چې تر ډیره د عامه پوهاوي بڼه لري، د اروپای ټولنې په مالی لګښت به د 2 کلونو په موده کې پلی شي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت سلاکار محمد زاهد حاتم چې دغه کمپاین د پیل په غونډه کې خبرې کولې، رسنۍ د بېوزله خلکو د ستونزو د مطرح کولو یوه ښه وسیله وبلله. د اروپای ټولنې او کلید ګروپ دغه تړون مهم وباله او د کمپاین په اهدافو یې درنه اچولو په ترڅ کې وویل،
لکه څنګه چې رسنۍ د ژوند په نورو برخو کې مهم رول لري، دغه سي رسنۍ نقش او مهم رول لري چې د بیوزله اقشارو او افرادو او ګروپونو د مشکلاتو پر مخ کې کولو کې ټولن ته دغه او حکومت ته دغه پور پیژندلو کې او دغه په حق لا لازمي پالیسۍ جوړولو کې هم مطبوعات ډیر مهم نقش لري. موږ ډیر خوښ یو چې نن دا مسؤلیت مطبوعات او خصوصا کلید ګروپ دوی دې مسؤلیت تر دنګلې دي او د اتحادیه اروپا په همکارۍ دغه سیو کمپاین شروع کړی دی.
نوموړي وویل دغه کمپاین لاره به وکولای شي بېوازله او سوالګر خلک وپیژني او له کورنۍ سره یې مرسته وکړي. دا کمپاین په داسې محل کې پیلېږي چې په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیر وایي اوس مهال په ټول هیواد کې 9 میلیونه بېوزله خلک چې مایوبین هم پکې شامل دي ژوند کوي. د ده په خبره دغو بېوزلو په سلو کې او ویا ماشومان دي. د کلي اوکلید گروپ د رسنیو د پراختیا مشر ریکاردو گراسی وویل د دغه کمپاین لاره به د زیانمنو شوو بې وسه سوالګرو او د سړک د غاړې ښځو او ماشومانو په ژوند په دو کلونو کې 902 راډیوي او تلویزیونی پروګرامونه ډرامې مرکه او ګردی میزونه جوړ کړي. خاغلی گراسی زیاته کړه مونږه د یاد شوې طبقې د خراب ژوند دلایل څېړو او ټولنه ته د هغوی د راوستلو په هڅه کې یو.
Knowing what is the situation.
دای وای له اوسنوی معلوماتو څخه مونږه په دې پوه شو چې د ماشومانو او په ځنګړې توګه د سړک د غاړې ماشومانو بے وس د خلکو او بے وس خزو حالت څنګه دی. خو مونږ د دې موضوع د جزئیاتو لپاره د دغو کسانو د ټولنیز بدلون په لارو چارو او ټولنې ته د هغوی پر راوستلو کار کوو. د اطلاعات او کلتور د خپرونو مرستیال او د خدو چارو وزارت حقوقي مشر هم په دغه غونډه کې د دغه اقدام هرکلی وکړ. د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال زیاته کړه چې د ټولنې د ښه بدلون لپاره باید فکرونه او ذهنونه بدل شي چې دا د رسنیو له لارې امکان لري. په دې وروستیو څو کلونو کې په افغانستان کې د بې وزله خلکو کچه لوړه شوې ده چې له دې امله ګڼ شمېر کسان له هېواده بهر هجرت ته هم اړ شوي دي. ویل کېږي د دغه او دې ته ورته نورو پروګرامونو له لارې به په هېواد کې د بې وزله معلولو سوالګرو او زیانمن شوو کسانو ژوند بدلون ومومي او د هېواد په آبادۍ کې به ښه اغېز وکړي. اسدالله الدین، ازادي راډیو، کابل.
تاسو لا پیغامونه نه
زمانو اسماعیل خان ده پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. د واورو په سامان باید ټول لارې خلاص شي او د کوتل هر وخت بندي او دا سرکونه بندي. خلک ډېر په تکلیف دي، خلک ډېر سره په زحمت دي. ځکه زه چې ورته ګورم کنه هغه بلدوزر سپره وسترای ده چې هغه سرک ماتی سرک خراب وي. هغه بلدوزر سپره وسترای هغه مو بلدوزر نه سپره وسترای چې مقصد سرک خراب نه کی، مقصد سرک هغه کی د بلدوزر سپره وسترای چې هغه جنجر والا ده. هغه جنجر والا مقصد سرک ماتی سټو سره مقصد بندي ډېره او کوتل ډېر بندي
لیار باندې پولیس کې ویلوړ وی چې پینځر په پولیس تویر کې پرګیدی دی لیار خلاص وی کبیر دی نکلی نه دی پرګیدی. خلک پر کشته دی خو سپاکونه نشته. خدا کوم تجار ټیکادار نیولې دا ولا ک 15 ملټا کور پکې انده وسی موټر خپل تنه راغل په خدای راغل ما ولیدل نه یخا کور ټو څومره لیار باندې د لارې ویلوړ دی سیبل نردس انده مونږه کبو پونه یوړل ولا ک ځنو پیسې ارسته ولي وی ولا بیګه خلک مولونه کې مردار شوی وو دی مزدو ولا نه درې درې زره روپې غوښته نه ور کلمو ته راغل یا بلش په خدای خځي خلکو غویګه کې راوړې ما شما ټول په غویګه دا ته کو نه می خدای په جات ویل بلش وای دال د دوا شپې وکړه مسپخین دی بجلو غلی وو د سبا نه بجلو لاله لیار باندې و ټیکټ دی وس ولی مو ماز بای وغه ولا ټیکټ سوي وغه لیار باندې ټول خلک ازور کوي حکومت ته کمانډون ته بلته چې د ویلي دا کار نشي کیږي. موټر کې چپا کیږي خو کې حکومت غوتی وي دي خارجيان خداسي بندوي چې والله کاکا سیبل کوبل موټر سره روان شي خوست المخوم شپین نه وزي څوک ډار هغه کوته کوي چې خارجي ته حکومت نصیب بل څوک ته وي تنه ډوري کې حکومت ته نه ډوري کې رعایت ته نه ډوري.
د یو شمیر اوریدونکو خبرې مو واوریدې. هم دا وسره سره لسمی د ازادي رادیو خبريال المر نیازی په ټلیفون را سره دی. المر نیازی په پوسیمه کې د وضعیت ورستي معلومات وړاندې کړي.
مننه جلال زی، څنګه چې تاسو وویل او په همدغه پیغامونو کې واوریدل شول، څو ورځو راهیسې وخت نا وخت د پکتیا او خوست ترمنځ د سټوکنډو په سیمه کې همدا ډول د پکتیا یا د ګردیز او کابل ترمنځ د تیری په سیمه کې لارې بندیږي. څنګه چې په 4 بجو په خبرونه کې ما وویل، په د خوست او ګردیز ترمنځ د غزیدلې لوی لارې په اوږدو کې چې د سټوکنډو په سیمه کې والته لاره بند شوې وه او دا لاره تر اوسه پورې نه ده خلاص شوې. موږ چې سیمه کې له خلکو بندو خلکو سره خبرې وکړې، هغوی وویل چې تر دې مهاله حکومتي چارواکي په دې نه دي توانېدلي چې لار پرانیزي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. چې تر ټولو غټه ستونزه یې دا ده چې د دوی په موټرونو کې نور تیل په ختمېدو دي او د خوراکي توکو مشکل هم لري. په دې کسانو کې هم ناروغان دي، کوچنیان دي او هغه مسافر چې بهر ته تلونکي دي هم شامل دي.
نو دا خلک په بیدیا کې پاتې دي لکه نږدې کلیسته شاوخوا اوس خو شپه روانه ده. آی واوره اوس هم هوا څنګه ده؟ دغه د وضعیت معلومات یو څه ورکه.
شبه مخکې په پکتیا ګردیز ښار کې چې اوس موقعیت لرم، واوره ورېده خو اوس درېدلې ده. له دې وړاندې چې موږ معلومات وکړو، اوس هم په سیمه کې هغه غرنیو سیمه کې واوره ورېږي او دغه سیمه له ګردیز نه شاوخوا 25-30 کیلومتره لرې ده او هلته د خوراک لپاره دغه څه نشته، نه دوکانونه نشته. ځکه چې دغه سیمه غرنۍ سیمه ده او دې تر څنګ لاره هم خامه ده. نو په دې غوښتنه کوله چې ورته په وخت باندې خوراکي توکي ونه رسیږي، نو د شپې په اوږدو کې به له ګڼو ستونزو سره مخ شي او شونې ده چې د سړو له امله کوچنیان همدا ډول ښځې هم زیانمن شي.
د ازادي رادیو د خبريال المرني ازي څرګندوني مو واوري دي د ازادي رادیو په نور خبرونو کې به دا مسله په تعقیبو او ګورو چې نور څه کوي.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
اوس له بلخ رپورټ لرو. په بلخ کې د مسؤلینو په وینا د ښځو په وړاندې د تشدد پیښې زیاتې سوې دي. دوی وایي چې په سیمه کې یوه لویه ستونزه ده چې خلک خپلو نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکوي. د ازادي راډیو خبریال سمیع الله غشتون رپورټ لري.
په شمال ولایتونو کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې پروان کال کې تر 200 زیاتې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ثبت کړې دي. دا خبره د شمال ځوند بشر حقونو د سیمه ییز دفتر مشر سیم احمد سامی په مزار شریف کې د ملګرو ملتونو په سیاسي دفتر کې د ښځو د نړیوال ورځې د لمانځلو په مراسمو کې وکړه او ویل د دې سره چې د تیرو کلونو په پرتله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو کچه راټیټه شوې ده، خو لا هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د اندېښنې وړ پیښې په کورونو او ټولنه کې ترسره کیږي. ښځې له کورونو څخه شړل کیږي، وهل او ټکول کیږي، لاسونه او پښې ورتړل کیږي او داسې نورې د زور زیاتې پیښې په وړاندې سره کیږي. چې په دې اړه دغه کمیسیون په روان کال کې د 15 پیښو په اورولو توانېدلی دی او 18 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې عدلي او قضایي ارګانونو ته راجع کړي دي. سیم احمد سامی په شمال ولایتونو کې د پوهې او د علم له زده کړو څخه د نجونو بې برخه کول د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي یوه بله ننګونه وبلله.
دخترها بالاتر از صنف 6 درس خواندن نمیتونن، دلایل مختلف وجود داره.
نمولی دی خزو پاوراند دی تاو تریخوالی لاملونه به وزلی کمزور اقتصاد، نالوستی، نوال سیمیز دودونه، جبری ودونه، پا بعدو که دی خزو ورکول، دی میراسی حکونو سخه دی خزو بی برخه کدل، اول خزو سخه دی قانونی ملاتر نشتوالای و بالا. کاغلای سامی وی چه پا زن و سیمو که دی نوال دودونو رواجونو او قمی سیمیزو غیر عادلانه پریکلو لمخه، کزی دی زور و زیادی قربانی کیگی. زیادتره در اول پریکل دی سیمیزو زرماندانو لخواتر سرکیگی. سیم احمد سامی پا شمال دره ولایتونو سرپول، سمنگان او بلخ د زندانی خزو حالت د اندېښنې وړ و بالا او ویب چې په زندانونو کې د زندانی خزو په وړاندې زیاتې ستونزې پرتې دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
او د خبری مجله ورسته مطلب مو د لیبیا پر حالاتو دی. د لیبیا په پایتخت طرابلس کې نن دغه هیواد د مشر معمر القذافي پلویانو د حکومت د دغه اداو هرکلای وکړ چې وایي ځینې ستراتیژیک سیمه بیرته له مخالفینو څخه نیولې دي. د ازادي راډیو خبری څنګه په دې ارتباط یو ځانګړی رپورټ خپور کړی. نوریاس نوری به یې جزئیات وړاندې کړي.
د لیبیا د پایتخت طرابلس اوسیدونکو نن سخت او دزو له خبره پاتول. چارواکو ویل د قذافی ملاتړو د حکومت هغه ادعا په هوایی دزو او خوخیو سره ولمندل چوي. زواکونو د تیلو بندري خار راس لاونوف او زوایا او مصرته بیرته له مخالفینو نیولې دي، خو مخالفانو د حکومت دغه ادارت کړی او وای دوی تر اوسه په دې خارونو کنټرول لري. د لیبیا د وسلوال اپوزیسیون ویاند وانیف بوهانا دا د حکومت ادار رد کړه چې ګواکې مخالفان نور د لیبیا په مرکزی د تیلو په بندري ښار راس لاونوف کنټرول نه لري. انقلابی ځواکونه د لیبیا خلکو ته په بیان کې دا تاییدوي چې دوی تر اوسه پر هغو سیمو کنټرول لري چې آزادي کړي دي او هغه څه چې د قذافي پلو تلویزیوني کانالونو خپاره کړي ناسم دي او واقعیت نه لري. تاسو خبریالانو په خپله تایید کړ چې موږ پر آزادو کړو سیمو کنټرول لرو. دغه اوازې غلط دي او هیچا زموږ پر لوري حرکت نه دی کړی او نه یې هم هغه سیمې نیولې چې د مخالفینو د ځواکونو په لاس کې دي. د خپلواکو خبری رسنیو د راپورونو له مخې مخالفین تر اوسه پر راس لاونوف کنټرول لري. داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې جنگی بیړۍ او د دې ښار د تیلو مرکزی دفتر ته نږدې سیمه پر دو توغندیو ویشته ده. د لیبیا د تیلو ډیره برخه د راس لاونوف ښار او شاوخوا سیمو په تصفیه خانو کې تصفیه کیږي. نن مخکې د لیبیا دولتي تلویزیون خبر ورکړ چې د قذافي ملاتړو ځواکونو سرحدي الزوایا او مصرته ښارونه بیرته له مخالفینو نیولي او د ختیځ بنغازي ښار پر لوري چې د قذافي د 1940 واکمنۍ په وړاندې د روان پاڅون د ثقل مرکزو پرمختګ کوي. په داسې حال کې چې لیبیا کې شخړې دوام لري، د بهرنیو هیوادونو حکومتونو هڅې پیل کړي چې خپل اتباع له دې هیواده وباسي. سره له دې چې نړیوالې ټولنې له لیبیا څخه د نړیوالو ادارو د کارکوونکو د ایستلو لپاره هڅې ګړندۍ کړي، د لیبیا تونس په پوله بشري وضعیت مشخص نه دی. شاوخوا 50 کارکوونکي چې په یوه مخصوصه الوتکه کې له دوبۍ څخه د هند د لویدیز بنګال ایالت مرکز کلکتې ښار ته لېږدول شوي وایي وضعیت هلته ډېر خطرناک دی. جناتا بنرجي وویل اوسنی وضعیت هلته ډیر ښه نه دی. تر اوسه نښتې روانې دي، خو د دې امکان هم شته چې دغه نښتې پای ته ورسیږي. له دوو اونیو راهیسې چې په لیبیا کې د قذافي د واکمنۍ پر ضد پاڅون پیل شوی، تر اوسه په سلګونو کسان وژل شوي دي. له ډیرو سره اندېښنې راپورته شوي چې که دغه شخړې دوام وکړي، ښایي په هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شي چې ښایي اونۍ او میاشتې دوام وکړي. قذافي له یوې فرانسوي ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي، که دی له واکه لاس واخلي، نو ښایي لیبیا د القاعده شبکې په څیر د تروریستي ډلو په مرکز بدله شي.
د نن ورځې پښتو خپرونې پای ته ورسېدې. په لا وروستۍ خبري مجله مو دریده جاوید نعیمی وړاندې کوي. زفرشته جلالزه اجازه غواړم، تر بیا.
مهربانی شما، زنده باشین. سلام عرض میکنم از 6:30 دقیقه به وقت کابل.